د سلامونو په وړاندې کولو سره مو زه ګلغوټی پوپل د جرمنی د بوند ښار څخه هرکلی کوم. خوشاله يم چې د وی ونی په تیرېدو سره د دې بیا هم د نن ورځې د پوهې د مجلې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې. د نن ورځې د خبرونې د موضوعګانو زیاته برخه بیا هم اقلیم ساتنې ته ځانګړې شوې ده. د نورو ترڅنګ به ووینئ. په مصر کې د مهاجرو مرغانو د ساتنې د پاره هلی ځلې. په کوزوبو کې په غیر قانوني ډول د لرګیو غلا کول او د هغوی خرڅول. او بیا په لندن کې د زنجبیلو له شیرینیو څخه جوړې شوې معماری د روپیژنې. خبرونه ته شرح غلاست. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، د اقلیمي بدلون په نتیجه کې هوا کال په کال ګرمیږي او وروستي کلونه د هوا د حالاتو د سپتیدو راهیسي تر ټولو تاوده کلونه اندازه سوي دي. د بلې خوا، هیڅ وخت په هوا کې دومره ډیر مزره غازونه نه و اندازه سوي لکه نن سبا چې پکې موجود دي. خو تر ټولو زیات د چین هیواد په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید خپرولو تر ټولو لوړه کچه لري. د اوبو او هوا د پاره د مزره کاربون ډای اکساید شاوخوا 10% له دغه هوا څخه ده. د کارپوهانو په خبره به چین له راتلونکي کال څخه په دوامدار توګه خپل د کاربون ډای اکساید اخراج راکم کی. خو د بلې خوا چین د نوي کېدونکې انرژي د تولید په ځانګړي ډول لمریز انرژي کې هم ډیر مخته دی. پښتنه دا ده چې د دغه هوا سفر کوم لوري ته روان دی.
چین داس یو هیواد دی چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر کاربون ډای اکساید خپروي. او بو او هوا ته د کاربون ډای اکساید له مجموعي انتشار څخه 10% په هوا کې خپريږي. دا دغه هیواد ولسمشر مخکې ویلی وو چین په حقیقت کې غوښتل چې له 2010 شم کال مخکې خپل د کاربون ډای اکساید انتشار را کم کړي.
زموږ هدف دا دی چې تر 2030 کال مخکې د کاربون ډای اکساید د انتشار نهایي کچه او له 2050 څخه د اقلیم بي طرفي ته ورسیږو.
خو اوس کارپوهان وایي چې چین به له راتلونکي کال څخه په دوامدار او شدیده توګه خپل د کاربون ډای اکساید اخراج را کم کړي. څومره امکان لري چې دا کار په چټکۍ سره ترسره شي؟ له لسیزو راهیسی د چین سیاسي مشرتابه د ډبرو د سکرو برېښنایي فابریکو ته پراختیا ورکړې ده. د ارزان برېښنا په برکت په دغه هیواد کې د خلق جمهوریت د پرمختګ په درشل کې خپل هیواد د نړۍ د اقتصاد دوهم ستر هیواد تر سوالای دی. کارپوهان وایي چې چین به په ډیره چټکۍ سره د کاربون ډای اکساید اخراج په پراخه کچه را کم کړي.
زه په اصل کې د ګلخانه غازونو په خپرولو کې تر هغه چټک حرکت وینم لکه څنګه چې چین مخکې اعلان کړی و. په تیرې بیا د پنګونې لامل دا کار چټک شوی. همدارنګه په نوې کېدونکو انرژي او د انرژي په موثریت کې د چین د پنګونې سخت زیاتوالی لیدل کیږي.
دا په ځانګړې توګه په چین کې د لمریز انرژي په ډېری پراختیا کې راڅرګندېږي. چین همدارس پنړی کې د سولری پنلونو یا شمسيانو تر ټولو لوی تولیدونکو هیواد دی او هغه په لوی پیمانه نسبیږي.
هدف دا دی چې له 2020 څخه تر 2030 کال پورې د نوې کېدونکو انرژي د تولید نړیوال ظرفیت درې چنده کړي. نو دا ډیر هوښیارانه هدف دی خو له اوسنۍ ودی سره سم.
د چین اقليمي بي طرفه انرژي پاليسي د بادي اټومي او د اوبو د انرژي د پراختیا پر بنسټ ولاړه ده او تر ټولو ستر زیاتوالی د لمریز انرژي په برخه کې دی. خو چین یوازې د نړۍ د سترو سولري پارکونو په درلودلو سره راضي نه دی. د 2020 په پایل کې د چین حکومت د لمریز چتلوي پروګرام پیل کړ کوم چې د ټولو لخوا په لیوالتیا سره پلي کیږي. ډیری شخصي کورونه او د خاروالۍ ودانۍ په یوازې سږ کال 100 گیگاواټه سولري پنلونه ترلاسه کړي چې دا په یو کال کې د متحده ایالاتو له سولري تختو د نصب څخه ډیر دی. دا د بهیر ملاتړ د چاپیریال دوست الکتریکی موټرو د پراخ تولید لخوا کیږي کوم چې چینایي الکتریکی موټرې 8% جوړوي او په اقتصاد کې ونډله هم پسې پراخیږي. سربیره پر دې د راتلونکو لپاره ساختماني فعالیت په ټپه ولاړ دی او دا په دې معنی چې ډیر لږ چاپیریال دوست کانکریټ به تولید شي. د کارپوهانو په خبره دا کار به له هغه څه چې ته مکیږي لا زیات په چټکۍ سره د کاربون ډای اکساید د شدید کچې د کمښت سبب شي.
په اوس وخت کې په چین کې 80% برېښنا له سکرو څخه تولیدېږي او تر 2030 کال پورې به یې ونډه تر 50% پورې راښکته شي.
په پای کې هتا چین خای وکولی شي د کاربن ډای اکسایډ د انتشار ستونزه د ځینو لویدیځو صنعتي هیوادونو پرتله په چټکۍ سره حل کړي او په عین حال کې د لمریز او بادي انرژي رهبری هم پر مخ بوزي.
په نړۍ کې د اقلیم ساتلو په مقابل کې جدي چیلنجونه پراته دي او په دې کار کې څو اړخیزه او ګډه همکاري ضروری ده. خو د چین او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ مخ پر ډیریدونکو تشنج د ګډو تدابیرو په مقابل کې یو لوی خنډ دی. دا هم په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د ټولې نړۍ په سطح د مضر ګازونو ډیر تولیدونکي هیوادونه دي. د کاربن ډای اکساید په تولید کې د سکرو او لرګیو سوځول مهم نقش لوبوي. خو آیا د انسان فاضله مواد د سکرو او لرګیو بدیل کیدای سي؟ د کینیا د لری پروتوسیمو اوسیدونکو د وی پروژې په ترڅ کې د انسان فاضله مواد په انرژي بدلوي څو د سوان د لرګیو ځای ونیسي او همدارس د اوبو د لارو په پاک ساتلو کې مرسته وکړي. د دې موادو څخه بیا د سوځیدو بریکیټونه یا خښتې جوړیږي او یا هم د فاضله موادو د پروسس کولو په دستګاه کې د سوان توکو په توګه کاریږي.
د ازمکی طبیعي سرچینه محدود دي خو آیا ټولې تر سوچ انسانان موجود وي یو سرچینه به هیڅ کله هم ختم نشي. یعنی د انسان فاضله مواد د کینیا یو شرکت د فاضله موادو پروسس کې تخصص لري. لومړی دغه مواد ډیر ګرميږي څو زیان رسوونکي میکروبونه یې ووجل شي او بیا دغه خام موادو ته د خښتو شکل ورکول کیږي.
منته د خلکو لومړی خبرګون مهم دی. کله چې سړی له یوه داسې نظریه سره مخامخیږي چې مخکې فکر نه کاوه چې امکان لري او بیا ویني چې دا نه یوازې امکان لري بلکې یو داسې ماډل شته چې له فاضله موادو د بیرته کارولو او بیرته یو څه ارزښت په لاس راوړلو لدې کار ډیره ګټه هم ترلاسه کیږي.
دا شرکت په نایواشا ښار کې دی چې له نایروبي څخه 90 کیلومتر لري دی. لاره چلوونکي د سیمې د شخصي کورونو له بدرفتونو څخه فاضله مواد راټولوي. دغه فاضله مواد او بوته په عمومي توګه هم داسې بهيږي ځکه د کانالیزیشن سیستم نیمګړتیاوي لري. جانکاریو کې له دریو کلونو راهیسې دلته کار کوي او دایي وحیرانونکي پروسه بولي.
لومړی راته دا کار بد ښکاره شو چې ښایي چټل او حتی زیانمنون کوي، خو بیا ډیر حیران شوم چې دا د سوځولو پر وخت هیڅ لوګی نه تولیدوي او له مضر ګازونو پاک دی. چارکول یا د لرګیو سکاره کاربن مونو اکساید لري خو دا خښت نه.
دلته په میاشت کې 12 لاري فاضله چقړ مواد راټولېږي چې هر یوې کابو 40000 لیټر مواد ځایوي. شرکت زیاتره تشنابونه او بدرفتونه په خپل جوړ کړي. یو داسې پنګونه چې ګټه یو ګډ مهاله ده. تر اوسه د سانویشن ازمایښتي پروژه خر پر مخ روانه ده. د سیمې خلک هم ترې راضي دي. د پلاستیک په شمول ټول کثافات فاضله اوبو ته راټولېږي چې بیا ترې دلته جلا کیږي.
موږ ته خوندې د افزوسه سیستم وړاندې کوو. موږ هغه فاضله مواد انتقالو چې د پاتېدو په صورت کې د ناروغیو او چاپیریال د ککړېدو بایس کیږي. همدارنګه مو خلکو ته د کار زمينه هم برابر کړي.
دا شرکت په غیر مستقیم ډول څناڅه سلو کسانو ته د کار موقع برابروي. شپږ 500 نور کسانې په دندو ګمارلې چې د پروسې د بیلابلو پړاوونو مسؤلیت لري. لومړی مایع او جامد فاضله مواد سره جلا کیږي او بیا مایعات د هواد د فاضله موادو د پروسس دستګاه ته استول کیږي. جامد مواد په 200 درجو ګرميږي او بیا تر پروسس کېدو وروسته ل بایو ماس یا بایولوژیکي سونتوکو عمومي توګه د لرګیو لبوري یا بوري ارا سره یوځای کیږي. ل دې موادو جوړي خښتې ل 15-30 سلنه د انسانانو وچ فاضله مواد لري. دا شرکت هر میاشت کابو لستنه دا ډول خښتې جوړوي.
دا د سون ل نور مواد خ کار ور کوي، ډیر وخت دوام کوي او خواړه خ پخوي. چارکول ناوړه اغیز لري او حتی د ملي سبب شوی. بریکټونه پاک دي او هیڅ مضر افرازات نه لري.
یا چټو اپو ایټوي ګاس بیا
په نایوا شاکې د دې کافي په ګډون یو څو رستورانتونه هم د خښتې کاروي. مخکې به په خپل داشونو کې لرګي کارول چې ډیر ګران بیا ول او د بارانونو پر وخت تر لاسه کول هم مشکل وو.
په عین وخت کې په تیرو کلونو کې د بهر د اوبو سطح هم لوړه شوې. د شمالي قطب کنګلونه ویلې سیوي او سخت طوفانونه او سیلابونه هم ډیر سوي دي. شخړې او جنگونه هم د چاپیالیستونزو د ډیرېدو په برخه کې مهم نقش لوبوي. د مثال په ډول د اوکراین د جګړې راهیسې په نړیواله سطح د سونتوکو بیا ډیره لوړه شوې ده. له همدې کبله د نورو ترڅنګ په غیر قانوني ډول د ونو د وهلو لړۍ هم ګړندۍ سوې ده. دا کار یوازې د ځنګل ساتونکو د پاره په ویستونځ نه دی اوښتي. په دغه ویډیو کې به وګورو چې څرنګه په کوزوفو کې بې وزله کسان د لرګیو د غلا کولو او په غیر قانوني ډول د هغو د پلورلو د لارې ځان او کورنۍ ته نفقه برابروي.
تازه نخې نښانې ښیي چې اوس ساتمخ کې په غیر قانوني ډول ډېرې ونې وهل شوي او غلا شوي دي. دا ځنګل ساتونکی وی بی براهیمی مکتوای چې هغه د خپلې غزمې پر وخت تقریبا هر ورځ له دا ډول پیښو سره مخامخېږي.
دا کار ما او زما همکاران ډیر زیات په غوسه کوي. دلیل یې دا دی چې نه یوازې ځنګل له منځه ځي، بلکې دغه کار پر ټول چاپیریال باندې هم منفي اغیز کوي. دا ډول پیښې موږ شپه او ورځ ډیر زیات اندېښمن کوي.
وی بی براهیمی لخپل لوګو ملګرو سره د ګولاک په غرونو کې غزمی کوي. څناڅه یو لږ زره هکتاره پراخه ساحه کې. هغه دا یو غیر مساوي مبارزه ګڼي چې ډیر وخت یې بایللی. ورستر بلی ځنګلونو لمنځزي او مزکی په صحرا وبدلیږي.
په ځنګلونو کې د لرګي اوغلا کول نه وړه واقب لري، ځکه د هغوی بیرته احیا کول ډیر وخت غواړي. په یو ورځ نه کیږي او د یو کال په ترڅ کې هم دا کار نه کیږي.
غلا شوی لرګي زیاتره وخت په داشونو کې د سون توکو په توګه کارول کیږي. ډیری کورنۍ اوس هم خپل کورونه په لرګیو ګرموي. په اوکراین کې د جګړې د پایل راهیسې په بیوازله هیواد کوزو کې هم د سون توکو به خپل اوج ته رسیدلې دي او دا چاره د لرګیو د غیر قانوني معاملې ګرو لپاره په یو ګټور تجارت اوخته. موږ له مخفي کمرو څخه کار اخلو.
دلته د سوان لپاره څلور مکعب متره تر ټولو خلر گیشته کسام چې بای پورته د خو هر مکعب مترې په څلوي خو یورو اخستې شي، یاده چې ټول په 1.5 یورو.
آیا دا قانوني دي؟ موږ نه غواړو پولیسو سره په جنجال کې ولويګو.
نه نه مشکل نشته، موږ هلو زه د غلرګي انتقالوم او د قطه کولو لپاره یو ماشين هم لزان سره دروړم، خو دا غل لپاره جلا پیسې غواړم.
فنیک دی شاو پاکی له دغه دورونو سره مخامخ کیږي. هغه نه غواړي و پیژندل شي، دا ځکه چې هغه هم تغلا شو لرګي په تجارت کې شریک دي. دا هغه په خبره دا یوازې نه امکان دا چې پیسې وګټي او سوړ جمع پری تیر کړي.
زما نظر دا دی کوم د لرګي او دغه غیر قانوني تجارت نه درلودای، بیا به مو پرته له اور او فقط لکم فل سره ژوند کوله. خای تر بسلی پوری مو طاقت نشوي کوله. دا ډیر سخت وضعیت دی. په تیر بیا کله چې جمع ډیر یخوي او لرګي نه وي.
پای وګاوندی کلی کې هغوی موږ تختل ماشين راخی فکر کې جوړ شوی خو خانه او نه خرابیدون کوي. هغوی دغه ماشين په وسیله د لرګي کوندې د پیسو په بدل کې ماتوي. هغوی د لرګي او زیاتره غلا کوون کې شخصا پیژني. هغه دا کوي چې په خپل بل ځنګل څخه هیڅ کله لرګي غلا نه کړي، ځکه د نیول کېدو خطر یې ډېر دی. دا ځکه چې ډیری وخت د ځنګل له ساتونکو سره مخامخ کیږي.
خو هغه ویریږي ځکه ډیری وخت نیول کېږي او جزا ورکول کېږي. له همدې کبله رینجرانو ته یو څه پیسې ورکوي. په اصل کې هغه رشوت خور نه دي، هغه زمو حالت ویني او خپل هم غواړي یو څه پیسې په لاس راوړي په تیر بیا د خپل اولادونو لپاره.
بیرته د ګولاک خورونو تستنیګو براهیمی د غډول تورونه پیژني او هغه ردوي. هغه برعکس وایي چې د لرګي وغله مخ په زیاتیدون کې ډول په تاوتریخوالي لاس پوري کوي او ان خای خلکو ته د مرګ واخو کړی. په اوس وخت کې د بالکان دغه هواد ځنګلونه پر ډیره برخه لا د چالاس نه دی لګیدلی، خو پښتنه دا چې تر څه وخت پورې
د ونو او ځنګلونو وهل په افغانستان کې هم کوم نوې خبره نه ده. په دغه هواد کې هم د پرل پسې وچکالیو، جګړو او بیوزلی له امله خلکو د ځنګلونو او ونو وهلو ته مخه کړې ده. د ځنګلونو یو مخیزه وهل د موسمی بارانونو پر مهال د سیلابونو دراوتو لامل هم ګرځېدلې دي او په ډیرو سیمو کې یا کرهنیزم ځکه لمنځه وړي او یا هم له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي دي. د جنگلونو د وهلو او شکار په نتیجه کې د ژو او مرغانو ډولونه هم له سخت انقراض سره مخامخ کیږي. د مثال په ډول هر کال بشمیره مهاجر مرغان د مصر پر لور سفر کوي، خو زیاتره یې دغه هیواد ته سالم نه رسیږي. اوس یو غیر دولتي مصري بنسټ هڅه کوي چې د دغو مرغانو ساتنه وکړي او د هغوی لشکاریانو سره مرسته وکړي چې په رخصتیو کې د مرغانو په لیدو سره له خپلو وړتیاو څخه بل ډول استفاده وکړي.
سلا د مرغانو ژغونه باسي، دا د یوې تجربې کیسه ده. اصلي موضوع د مصر په شمال کې د بورولوس په جهیل کې له انقراض سره مخامخ مرغان دي. د انسانانو په حق له موضوع دا ده چې د مرغانو یو شکارچی غواړي نور د هغوی له شکار څخه لاس واخلي، خو یوازې په دې شرط چې د کورنۍ د تغذیې لپاره یې یو بل لاره ولري او یو چاپیریال پوله یوې نوې مفکورې سره.
موږ په سیمه کې مشتو کوچنیو سیاحتي ادارو سره کار کوو.
دا سفر یو داسې تنظیم کوونکی چې چیلنج ته آماده دی.
موږ راهنما کتاب نه درلود او د مرغانو په اکله په هیڅ نه پوهیدو.
او له مصر څخه داسې سیلانیان چې دا مرغانو د لیدلو لپاره ډېرې پیسې ورکوي، آیا په دې ارزي؟ دوی ټول هغه څه امتحانوي چې بیخي ورته نیوي وي. په خاص ډول د مرغانو ښکارچی په ملویدو سره هغه د اوبو خواته ځي. سلا عبدالعزیز د بورولوس په جهیل کې خپل جال ازمایي. دا هغه تخنیک دا دی چې د رښتینو مهاجرو مرغانو د هڅونې لپاره چې له دې ځایه تیریږي جالي مرغان وکاروي تر څو ورسره یو ځای شي. د هغه د مرغانو ژغونه هم ورته هدف لري، خو یوازې کله ناکله کار کوي. دا اصلي مرغانو د سبت سوي ژغونو خپرول یوازنی ډاډمن امکان دی چې هغوی را جذب کړی سي. دغه ډول میتود او لارې غیر قانوني دي، خو حکومت دا د پشان شکارچان نه تعقیبوي ځکه چې په زرونو دا ډول کسان موجود دي. د بلې ورځې په سهار کله چې سلام متوجه کیږي چې په شپه کې هیڅ مرغه نه دی نیولی، خو درې دانې د شپې بل ډول مرغان نیولی دي، هغه پر خصوصي پیرودونکو او رستورانتونو خرڅوي. دا مرغانو دغه شکارچی د آیت کومه بل سرچینه نه لري او یوې پنځه کسیزې کورنۍ ته باید ډوډۍ برابره کړي، خو دا کار لا پسې سختېږي دا ځکه د هغه د خوښې مرغان د کمیدو په حال کې دي.
په خو به د هغوی په ډله کې شاوخوا 200 مرغان وو، خو اوس ښایي فقط 50 وي.
دا بورولوس جهیل څه د پاسه 450 کیلومتره مربع وسعت لري او په یوې ګڼ مېشت سیمه کې واقع دی. نن د مرغانو د څارنې د سیاحت اول ځل دی. په جهیل کې سړی کولی سي د مرغانو سل ډولونه وویني. دا چوز هغوی له انقراض سره مخامخ دي. سیمه ایز خلک د هغوی د لیدلو په ارزښ پوسیوي دي او حتی دا د کار لپاره پیسې هم ورکوي.
دا د حیرانتیا خبره ده. هیڅ کله مې داسې فکر نه کاوه چې یوازې د مرغانو د لیدلو لپاره به دومره اوږده لار ووهم.
تنظیم کوونکي ډاډه نه و چې په کافي اندازه خلک باید دغه سفر وکړي او په نورو جزئیاتو باید هم کار وسی.
موږ نه شوای کولای چې د مرغانو د لیدلو سفرونه پرته له دوربینونو څخه تنظیم کړو، دا ځکه چې هغه خیر لري وي او پرته له دوربینه نشي لیدل کېدای.
په مصر کې د دوربینو آماده کول دومره اسانه کار نه دی. د نیچر کنزرفیشن ایجپت په نوم د چاپیریال ساتنې اداره هغه آماده کوي. دا هغوی مفکوره دا و چې د مرغانو د څارنې سیاحتونه د ځایي تنظیم کوونکو سره په ګډه ترسره کړي. په مصر کې د مرغانو د څارنې ډیر کم لارښوونکي موجود دي او په هیڅ صورت د شکارچی سلا عبدالعزیز په څیر نه. هغه په امتحاني ډول د لارښود په توګه دومره اټکل سوي پیسې په لاس راوړي چې د مرغانو د نه ښکار کولو په ورځې له لاسه ورکړي وي. وروسته یو عجیبه پیښه رامنځته کیږي. مرغان په دقیق ډول نندرچانو ته نږدې کیږي او د کبانو د نیولو پر جالونو کښیني. له اروپا څخه آسیا ته بیلابیل مرغان مهاجرت ته پر لاره دلته دمه کوي. دا به د عبدالعزیز لپاره هم یو فرصت وي چې د یو ښکارچی په توګه کولی سي د مرغانو په هکله خپله پوهه شریکه کړي.
باید وویل سي چې ښکار اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په ډیر شوق سره ترسره کیږي. خو د دغه هیواد په لویدیځه حوزه کې مینا، باز، هوسۍ، کوترې، ګیدړې او لیوان زیاتره ښکاریږي چې مینا یې بیا له کلونو راهیسې په تیره بیا ایران ته قاچاقیږي. او اوس په د هنرونو نړۍ ته ورسو. په لندن کې د کرسمس په شپو اورځو کې د معماری د مشهورو شرکتونو دخوا د جنجر برید سیټي یا د زنجبیلو د شیرینیو شار جوړیږي. هغوی د زنجبیلو د اورو په مرسته د راتلونکي لپاره په اصطلاح خپل تصور له مساله دارو کیکونو څخه پخوي. د 2020 کال موضوع په شارونو کې اوبه ټاکل شوی و.
د زنجبیلو له خوږو یا مساله دار کیک څخه د راتلونکي د یو نوي خار لپاره نوي مفکورې په لندن کې د زنجبیلو د شیرینو د خار اووم نندارتون دقیقا همدا بیانوي. د زنجبیلو له شیرینې څخه له اتیا څخه زیاتې پلاس جوړې شوې کوچنۍ ودانۍ او یو پختنه. د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو په وړاندې معماران څه خبرګون ښيي. د نندارتون نوښتګرو میلیسا وولفورد او میرلاین کیسلر د زنجبیلو د خار د طرحې لپاره په نړیواله سطحه د معماری شرکتونو په کار ګمارلې دي.
The idea of gingerbread city mafkura dada che khalak makhbaziyatidun ki dawal la memari sar masruf kri aw la dasina wakhtun sar liwaltia paida kri che khay memari saranga de iqlimi badlun pa cer stunzi halawi aw haga bay tafrihi aw de tola la para de lasrasi wadwi.
او د 2023 کال د پخارونو کې د اوبو مفکوره به اسه ډول مالی شي. د معماری پلټنو هغه ته بلا بل جوابونه لري. د زها حدید معماران یو داسې مقاوم موزیم وړاندې کوي چې د اقلیمی بدلون له شرایطو سره ځان برابروي. د فوستر ان پارټنرز لپاره د معماری یو ځوان ټیم د جمعې جبیلی په نوم د دغه ګنبتې جوړخ رامنځته کړ.
موږ دغه کوروي ګمبد تراحي کړ چې د سمندر د اوبو د سطحې د لوړوالي څخه یو خوندي چاپیریال رامنځته کوي او هغه هم د زنجبیلو د خوږو په مقیاس. دغو کسان لپاره هم د لاسرسي او پوهېدو وړ دي چې له معمارۍ سره اصلا سروکار نه لري.
خو د زنجبیلو له خوږو څخه د ودانۍ او د جوړولو پلانول له اصلي ودانۍ سره څه توپیر لري؟ د فوستر ان پارټنرز په نظر په اصل کې الیک توپیر لري. فقط دا چې اولینا ملیشکو، چینی فرسون او الیکس پیرسون تر کار وروسته دغه طرحې کړي. د کمپیوټري انیمیشن او ماډلونو په مرسته ځانونه مناسب حلارې ته نږدې کړل. په دې کار کې ناکامۍ هم وي. د ګنبتې لومړنی جوړښت ډیر مستحکم نه و.
موږ د یوې رښتینې پروژې په څیر له شکلونو او مقیاسونو سره دلته سره کار لرو او موږ له موادو سره تجربې کوو. په دې حالت کې له ښیښې او سیمنټ سره نه، بلکې د زنجبیلو له خوږو سره. موږ له هغو څخه دغه جوړښتونه رامنځته کوو او د موادو د مقاومت محدودیتونه آزمایو.
او د زنجبیلو له خوږو څخه یو ودانۍ څنګه جوړیږي؟ په هغه کې معماران په قنادانو او نانوایانو تبدیلېږي. د نورو جزئیاتو د مخولولو لپاره د زنجبیلو پر خوږو سربیره په تیره بیا د بوري له شربت یا لعاب څخه هم کار اخیستل کیږي. همدارنګه د هوپکینز معمارانو هم د رومي کلوسیوم له تاریخي سټوډیوم څخه په الهام اخیستو سره د دارچینی سټوډیوم په جوړولو کې له همدغو موادو څخه استفاده کړې ده.
دغه تاقونه هم د یوکلیسیوم نمونی دي، خو په دې ځای کې د سیلا په وړاندې د دروازو په توګه کارول کیږي. دا هالنډي ټکنالوژي ده. دروازې کې د شي پرانستل شي او به تر سوډیوم لاندې هاوس چا کې راټولې دای شي او دا کار د سیلابونو په وخت لټول جنجر برید سیټي سره مرسته کوي.
او دا هرڅه د تشې لپاره خدي. په 2014 کال کې د لومړني جنجر برید سیټي د نندارتون د جوړیدو رئیس د زنجبیلو د نړۍ میناتوري څخه د پاسه یو سل شل زره لیدونکو ځان ته راجذب کړی دی.
د مساله دارو ان انوی کیکونو او کلچو په خول په اروپا کې د کرسمس د جشن پر وخت ډیر رواج لري. دا غو په خول کې کوچنیان هم په علاقه مندي او خوشحالي سره برخه اخلي. په سوپر مارکیټونو کې هم تر کرسمس څو میاشتې مخکې لا دغه ډول کلچې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. درنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خبرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چولې پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونې پاکل خپل نظریات را سره شریک کړئ او دارته وایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لري. تر بلې خبرونې پورې اجازه غواړم. الله مو مرس.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
امریکا کې اکثره خلک کوم کارونه کوي او د دوی د اوایدو منابع کوم دي خاص توګه نوی راغلی مهاجر کوم کارونه کوي او څومره پیسې ګټلی شي. نن په همدې موضوع غږیږم.
درنو لیدونکو سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ یاست. زه د اوس د کلیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورم. که څه هم چې یو باراني ورځ ده، خو کار باید وکړو لکه ټول خلک چې کوي. نو لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې ولید، نن غواړم په امریکا کې د کاروبار او د خلکو د عواید د منابع په اړه وغږیږم. ډیر مننه کوم چې تیرونه تاسو هغه خبرونه چې ما د لګښتونو په اړه جوړه کړې وه په امریکا کې د ژوند ډیر مخ کړی او ډیرو دوستانو د ګیله کړې ده چې ولې د خلکو د عوایدو لپاره موږ غږ نه وکړی یا د خبرونه کې ځینې معلومات کم وو. نو د ما ډیره هڅه دا ده چې د هر څه تاسو په مثال در وښیم، تر ډیره حده چې تر ځایه پورې کولی شم. نو نن هم زه کوشش کوم چې په همدې اړه یو خاص ځای ته لاړ شم او تاسو ته معلومات درکړم. خو راځئ چې داسې چیرته ځم دا به تاسو په خپله وګورئ ځان. تیرونه زه په دې خبرونه کې د ژوند په لګښتونو وغږیدم. البته په عمومي توګه زه پوهیږم چې دوستان ډېر علاقه لري چې نورو جزئیات ته هم ورسو، نور مسایلو باندې هم وغږیږو. خو انشاءالله دا سلسله به ادامه لري. په راتلونکو خبرونو کې به هم زه دا مسله پام کې نیسم او په دې به وغږیږو. خو په لنډه توګه زه به د تیرې خبرونې ځینې مسایل مې تاسو ته یاد کړي او هغه به خلاصه کړم. او هغه دوستانو چې دا خبرونه نه ده کتلې د تیرې اونۍ او په دې اړه غواړي معلومات ولري، نو هغه خبرونه دې وګوري. په هر حال تیرې خبرونه کې مو ویل چې تر ټولو لوی مصرف په امریکا کې د کور یا د کور د کرایې یا د قسط مصرف دی، چې په همدې سیمه کې چې یو زیات شمېر افغانان ژوند کوي، د ورجینیا په شمال کې، دلته چې واشنگتن دی سي ته ډېره نږدې سیمه ده، یوې څلور کسیزې کورنۍ ته چې یعنی مور پلار و ماشومان کولري، چې دا د موږ افغانانو ترمنځ ډېر معمول نه دی، موږ نام خدا ماشومان ډېر لرو. دغو خلکو ته ارزانه کور دلته له برق و اوبو و ګاز و انټرنیټ و نورو مصارفو سره د 3000 شاوخوا کې تاسو تمامېږي. د دې تر څنګ بل لوی مصرف د خوراک دی، تقریبا $0.5 دا مصرف دی. لکه څنګه مې چې یاد کړه تیره اونۍ د موټر مصرف ځینې دوستانو سره لکه چې خلاص شوی نه و. ما چې وایم نوی موټر اخلي، خو دلته اکثره خلک نوی موټر په قسط باندې اخلي. 15 کلن قسط دی، دلته له 1500 پورې یو عادي نوی موټر کېږي. له 1500 to $2000 پورې په میاشت تر باندې قسط راځي. د دې نه وروسته د بیمې مصرف هم یو څه لوړېږي په دې چې موټر هم نوی دی، او تر څنګ د تیلو مصرف او د موټر ټاکس هم ورکوي. نوی موټر قیمته موټر غټ ټاکس هم لري په کال کې هغه ورکوي. نو $3500 پورې تاسو مصرف لوړېدای شي. نور د تعلیم لګښت دی، پوښاک دی، نور مسلې دي، او تر ټولو مهمه له بیرته له وطن سره مرستې. اکثره افغانان خاصه توګه دغه چې په تیرو 15 کلو کې راغلي دي، دا خو اکثره له افغانستان سره خپلو کورنیو سره یا په هر ډول چې ده له افغانستان سره مرستې کوي. دا هم د دوی د ژوند یوه برخه ده. نو په مجموع کې یو څلور کسیزه کورنۍ $0000 عاید ته اړتیا لري چې د ګزارې ژوند وکړی شي. د ګزارې ژوند باور وکړي چې تاسو ته داسې عجیب معلوم شي که د $0000 پیدا کړي، بس پس انداز خو نه شي کولی، د خپل ژوند چلولی شي. چیرته به کور لري او موټر به لري، خپل بس سمه د ژوند مصارف پوره کولی شي. قرضداره بنې کله دې ټیټي اتمان دا سړی قرضداره ده یا زوبل دی یا ستونزو سره مخامخ دی. بله، $0000 څوک ګټلی شي؟ دا هم ډېره جالبه خبر کېدی شي تاسو ته. $0000 هغه کسان ګټلی شي په میاشت کې چې یو ښه مسلک، یو ښې برخه کې درس ویلی یا یو ښه تجارت او کاروبار ولري. په امریکا کې د بې مسلکه کاریګرو ته کمی پیسې ورکول کېږي او په دې دا $0000 نه پوره کېږي. نو هغه کسان چې عادي کارونه کوي لکه ټیکسي وانی یا په رستوران کې کار کول یا په مغازه کې کار کول یا هغه ساده کارونه چې امریکا کې دی ورته د منیمم ویج کار یا د حد اقل معاش کارونه وایي، هغه چې په ساعت کې له $2000 to $1500 پورې
خلک گټي او پاري حالت کې تقریبا د قیمت فرق لري. نو دا کسان په میاشت کې دنیم ته $3,000 پورې ګټلای شي چې دا مصارف نه پوره کیږي په دې کارونه باندې. نو د دې لپاره ځینې خلک چې دلته عادي کارونه کوي ژوند یې لږ سخت دی او دا مصارف په اسانه نشي پوره کولای. خو هغه کسان چې یو مسلک لري یا کوم برخې تحصیل کړی دی یا یو دفتر کار کوي چې تا کار کوي، په خاصه توګه هغه کسان چې خپل شخصي کاروبار لري او تجارت لري، دا مصارف په ډېر اسانه پوره کولای شي. نو د همدې لپاره اکثره خلک شخصي کاروبار ډېر خوښوي. که څه هم چې اسانه نه دی خو ډېر خوښوي د دې لپاره چې شخصي کاروبار نه یوازې په امریکا کې بلکې په نړۍ په اړه برخه کې خلکو ته ښه اقتصادي فرصتونه برابرولای شي. د همدې لپاره زنن د داسې افغان سره خبرې کوم چې له ډېرو ابتدایي کارونو نه پیل کړی او اوس خپل شخصي کاروبار لري. راځي چې واورو دی د خپل د ژوند په اړه او په امریکا کې د کار په اړه څه وایي.
Innovation Auto Body Mechanics Tires.
وعلی سلام علیکم.
السلام علیکم صدیق صاحب، سلام
جو تازه بخیر
جوړ تا تا خیر تا کلا ایز
شکر
سلام خیر
سلام تاسو نن زه راغلم چې د ایتو کاربال نتی وینم
خیر
او ګورم چې مستریفانه په امریکا کې څنګه وی او دا شخصي کاربار څنګه وی امریکا کې
سعیده زوب خدمت کوم څه څنګه سوال نوی سو پتنی ز حاضرم چې جواب ورکړم.
کولې ودان خیر اوسه سلامات اوسه. لرونه دې پښتنه مې دای چې کله چې مشتری راځي څه سره کوي کوم ځنه کار پیل کیږي؟
لومړی سه کس راسي او مشتری راسي چا څه ضرورت پینو مونږ خو مختلف کارونه کوو. مونږه د دې کسٹمر نه دغه معلومات اخلو شي، نوم، ادرس، ټلیفون شماره او اس کوم ستونزې دي دلته دی راوستري دي چې دی غواړي چې حل کړي. بیا د ستونزو باره کې چې کله موږ ځان لري سره کوون، بیا موږ یو قرارداد دی سره امضا کوو، کانټراکټ. کانټراکټ او ته ریپیر آرډر دلته وایي چې دوی تا ته د ترمیم اجازه درکړي، چې دا غاړي ترمیم کا بغیر د ریپیر آرډر نه یا بغیر د اجازه نه موږ نسو کولای چې دوی په غاړي باندې کار وکړي.
رضا که خوخه دې چې دا مسافر نه دې نږدې وي
مونږه
به درو خبرونه وکړو. راځي
ښه. نو
ته زه ګورم ډېر برخه لري، دا ډېر لوی ځای دی.
او ډېر لوی ځای دی، مونږه دلته هر کار ټول کارونه کوو. اول به درو خیمه الائنمنت سرویسز سګم دی، الائنمنت سرویس کوو، فول ډایګنوستیک سے مطلب اول گاڑی راسی او دی پتن لگی سب کی خراب دی، نو منګه دی لپار خپل سکینر لرو، خپل ټولز لرو چې هغه پاره وکي مونږ کولای شو دی مرض پیدا کو، مشکل پیدا کو، بیا غنه پس بیا منګه مخکزو اغه نه مخکې بیا مونږه موبلن تبدیلو او فلټرینګ کوو، دی انجن ترمیمونه کوو، اغه نه ورسته بیا ای سی کوو، هیټ هیسی او هیټینګ، اغه نه ورسته بیا دی میرلند دی سٹیټ انسپکشن یا دی کلنۍ انسپکشن سې کوي، اغه ته
ارزیابي
کارونه کوو او ارزیابي کارونه، او بیا مونږه خپل پینټ بوت لرو دغه چې مونږه دی رنگ مالی کارونه کوو.
ماشاءالله.
اول به زه درته د ای سی اغه د روخه چې دی لپاره
کوم کارونه کوي سره هم کار کوي تاسو دا ځاله به درځي چې امریکا کې هم سریخانه او ګورځانو څه فرق لري؟ اول خو ډیر پوکم نظام مال میږي.
صحیح ډیر مهرباني. دا اوس یو دی غاړو څخه د سیمنګا دی مخکې ټکر سوي، بیا موږ ترمیم کړ، نو دغه نو وروسته چې کله دا ټکر سي د دی سی غاز وته لیو، موږ دا د سناپ ان کوم ای سی غاز دا ډور کم ته غازون لري، یو R134 یو R130F دغه کوم دی د نوې ماډل غاړو لپاره چې کوم د غاز مختلفي دا اوس د موږ اغلا ګیاده چې د دې کې د برتي ای سی چارج کی او د دې د ای سی او هیټر چې ای سی خپل بیا کارو کی اوس غاز ته برتي چارج کوو.
دا بل د ماشينه د کرنسی کې دی،
نور خلګي بل لنګم کوي، خو ټو زکه مهمه دي چې دا د دې لپاره مهمه دي چې دا واکیوم کوي برتي غاز تر اباسي او پاکي مو برتي غاز خپل پکې راچي اوټومات خپل ماشين دا ټول ماشين یوازې او یوازې د ای سی کار کوي او ای سی چارج کوي او جوړوي.
جالب ده یو خبره چې ډیره زپوري ده، دا وسایل نشته کار اخلي، ډیر جالب دي او ورسره بل مخکیم زی او زلته دبل شوی نه مچ دا غټ کمپیوټر سلته مناسب دی او دا دبل موټر کې چدي ترزه دبل موټر راو
هغه خو بزوز د تشیکم دالته دا د مونږ دی الائنمنت بخشته الائنمنت سکم گاډي کله ټکر سي او دا ټیرونه کاغسی یا متغه ویلنه کاغسی دا بیا موږ دلته خپل د لپاره موږ سیستم لرو هغه به زړه شي کوم چې دا څنګه کیږي
ډیر خطرزه ته وګورو
دا اوس موږ هغه جګو سنسر په لګو دا د هر ټیر لپاره خپل سنسر وی دا دی لیفت فرنٹ دا او دا دی لیفت ریئر دا اشاره ګل به ولګي اوس دل در تخې سي دي دا ټول سر سي ګم دي دا ټول هغه دي سوتای د خپل زینه خو زی دي دي دا باید ټول اوس وزه د ځخکارا کم درته د سلاړ سي دا وګوره دي ټول خپل جی کې نه دي دا دی خو ته سوي دا دی خو تلې کیمبر دی خو تلې دا کاستر دی خو تلې دا او دا ټو ایم خراب ده
دا څومره قیمت لري دا کار ستاسو کوي یار مشته
دا خو د دې په مختلف قیمتونه دي گاډو خو مونږ دی یو گاډي په سر باندې $150 اخلو دی الایمنت جوړولو
دیسی دی چارج اولو څومره پیسې اخلي
دیسی دی چارج اولو هغه د ګیس پورې مربوط ده یو ځینی گاډي سګوم دی هغه ریګولر هغه خوري ګیس خوري ځینی سګوم دا نیوی گاډي سګوم دی هغه نور ګیس خوري نو هغه د 200 شل نه نیولې تر 200 بیا پورې او بیا دی بلته د موږ دی اول چینج جایدا او دا موبلان تبدلو د دې سکوم دا موږ دی مختلف گاډي دي زینې گاډي سکوم دا ادي موبلان خوري زینې گاډي سنتټیک موبلان خوري کوم گاډي سي سنتټیک موبلان خوري دغه تقریبا موږ دی فلټر او یغ سره د سی اویا ډالر باندې چارج کوو ورته اویا تشپېته اویا ډالر پورې چارج کوو
ډیر لوی زایم دی والا
او زایم لوی دا مخکې مونږ سره شاته مونږ سره زایدا مخکېم زایدا مسعود دا غاړی دا د دې بیمه غاړی دا
سلام علیکم مسعود جان خان چطور اسن خوب صحبان بخیر
بلته لګیدل ای ښه اشاره ماته دا فندرم خراب دا بمپرم خراب دا او دا ویل کې دا ویلم سکوم دا ډام ډیمیج دا
خراب سوې دی بل
نو اوس د مسعود دا کې سوال دینه مخکې سي منګه دا د دې ترمیم شروع شي اول باید دغه پروژه ټکر سوي دي ماته سوي دي دا تل لري کوي اغه نه پس بیا دې موږ لیست اخلو بیا دغه لیست موږ انشورنس ته ورلګو چې دا پروژه ضرورت ورته او هغه بیا بیمه سکوم دا انشور بیمه سکوم دا هغه بیا خپل استیمیټ لیکي او بیا موږ توای سکوم کوم پروژه به کې بدل کړي او کوم پروژه باید ترمیم شي
مسعود شاوخوا دوه کله کې چې امریکای ته راغلی او اوس دلته په دې ورکشاپ کې کار کوي د دې هغه نویو راغلو ماجرو نه دی چې د مسلک په افغانستان کې زده کړو او اوس دلته په ډیر اسانۍ سره توانېدل شي ځان ته کار پیدا کړي د مسعود په څیر هغه نویو راغلی ماجر چې یو مسلک لري لړډي رخصتي سون سره نه مخ کیږي خو هغه کسان چې نه په زبه بلد دي او نه هم کوم مسلک لري په لومړیو کلونو کې یو څل اقتصادي ستونزې سره مخ کیږي او داسې کسان بیا ساده کارون مخه کوي خو ډېرې پیسې نشي ګټلی د امریکا حکومت فقط په لومړیو څو میاشتو کې له مهاجرو سره یو څه نه څه مرسته کوي نو وروسته بیا خلک باید کار وکړي او خپل مصرف خپله پوره کړي نوی مهاجر چې هر څومره زر کولی شي لوړې زده کړې وکړي یا کوم مسلک زده کړي نو زر کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي
پاندې موټر څومره قیمت راځي
صدیقی صاحب په دې باندې د دې سی اوس انشورنس ته استیمیټ کړل دا هغه تقریبا سلور زر په پوره قیمت کم استیمیټ کړل دا سلور زر په پوره دا ترمیم سی نو د دې غاډ لپاره تقریبا سلور زر خرچه په راځي سی دا بیرته ترمیم سی خپل تراسي
مخکې دې نه سي د رنگ برخه ته ولاړ شو ازلته مختلف ډول موټر وینم مثلا جرمنی موټر وینم جاپانی وینم امریکایی وینم تاسو په هر ډول موټر کار کوي
موږ سره مختلف ټیکنیشن دی را سره هغه په هر سی کې خپل سرټیفیکیشن کړای دا مطلب سرټیفایډ دی هغه نو کو جرمن ګاډین دی د هر لپاره خپل ټیکنیشن بای سرټیفایډ وستی کیږي هغه باندې کار وکړي موږ د امریکایی کارګرام لرو سپینش کارګرام لرو او افغانان کارګرام لرو
او هر یو په خپل مسلک کې سرټیفیکیشن کړی دا او په ګاډو باندې کار کوي.
کدا سرټیفیکیشن نه لري اجازه د کار نه لري
سرټیفیکیشن شونه لري نو بیا غاډي باندې ته د کار نه سکولای د ترمیم کار نه سکولای ځکه باید ته په غاډي باندې وپوېږي چې د ترمیم کولای شي اوس به زده د منګه نوې یو رنگ کړی دی او هغه د ښکارا کوم څه هغه څنګه کیږي اوس دا یو د منګه دی رنگ خونه دا یا رنگ کوټه دا دلته سکوم دا اوس دا د بمپر نوې رنگ کړی دا دا خپل باید په دې کوټه کې رنگ شي ځکه چې دلته باید تودوخه هم برابر وي خپل ټمپریچر هم برابر وي او ډیر مهمه ده چې د حکومت لخوا کوم شرایط دي هغه باید په شرایط باندې اوسي ځکه چې دغه رنگ باید د آزاد فضا په لاره نه شي بیا دلته هوا خرابي دي هوا د خرابول دی وجه دا باید په خپل د فین بوت کې یا د رنگ خونه کې رنگ شي چې دا رنگ په دې فلټر ورزي دا رنگ په فلټر کې پاتې کیږي او یا نور برا کشکای
دا فلټر دی
واه دا فلټر دی او
نو تاسو بهر رنگ نه شي کولای
بهر نه رنگ نه شي کولای باید په د رنگ په خونه کې رنگ وشي
دا پمپر مو څوره رنگ کړی دی
دا پمپر مو د منګ په دی باندې $650 اخستري دي چې دا $650 باندې رنگ سي بیا رنگ کې مختلفه کوالټي اني دي کنه منګ دی انشورنس کار کو نو د منګ رنگ بیا دی غنه سکوم دا د نور خلکونه دا رنگ کې بیا موږ وارنټي ورکو 15 کال موږ وارنټي ورکو چې رنگ 15 کال کې خراب شو نو موږ بیا ځمواري بیا یو تکو مفته یو تکو کیفیت بیا ډول وی کوالټي بیا ښه وی نو په دغه وجه باندې سکوم دا نو خم خم ماټریال استعمالو دغه بیا یې قیمت جګ وی خو موږ خپل و تندرانو سره بیا لګزارا کو غینه بیا کمې پیسې اخلو
څه دې ترمیم وړ نه دی هغه سره موټر دي کنه ولې دې ترمیم وړ نه دی
کله سي دې موټر د جوړېدو قیمت د 15 اپیسود نه ډیر وسیږي بیا په دې حالت کې دا قانون دی چې دا ګاډي باید ترمیم نسی او دا د مالک ته دې ګاډي څومره قیمت کې ټکر نه مخ کیو هغه پیسې ورکي هغه سره خپل انشورنس خپل معاملې کوي بیمه سره خپل معاملې کوي سو دا بیمه دی لپاره د ګاډي ټکر سي دوی پیسې ورکي بیا
bale دا موټر خو نوې موټر ښکاري
دا 2013 ټویوټا کیمری دا نوې موټر دا مایلز هم کم دي خو لګیدل ډیر کلک دا ډیر زیات خراب شوی دا د دې وجه بیا دغه شي ګاډي سکوم دا بیا افغانستان او پاکستان او دوبی ته د نور ملکونو ته خلک لیږي دلته ترمیم دی ترمیم نووزي چې جوړیږي نه
بیا ولې نه جوړی دلته
دا خو بیا دلته دی قانون مطابق دلته سي کوم دی سټیټس دیس دی حالت کوم سیفټي رولز دی دا باید صحیح مراد سي او دا باید هغه وخت کې صحیح جوړ سي سیدا مطلب آینده کې کوم ټکر او کوم خپل شی به خراب نه سي د لپاره د غډیر مهم ده
یعنی د لپاره چې دا موټر محفوظه موټر نه دی کیدای شي لاره کې خراب شي کوم مشکل ته پیدا شي
کوم مشکل ته پیدا نه شي دا غوځ باندې لکه اوس دلته یو بل گاډي دا غم در خدای سم دا شکوم د دومره کلک لګیدل نه دا خود دا گاډي گاډي پورې فرق هم کوي ټویټا پارتس ارزان دي اغه ترمیمول کې څومره سخت هم لګیدلی بیا هم ترمیمول امکان لري اوس دا گاډي مرسيډیز دا مرسيډیز شکوم دا د دې پرزې جرمني گاډي دا قیمت دي دا لګژري گاډي دا اوس دا لګم لګیدلی خو د ترمیم زکه نه ده سي خرچه پیډیر راځي د دې پرزې قیمت دي او د مصرف هم ډیر جګ ده لکه اوس دا وګور مخته لګیدلی فرنٹ اند کولیژن ده دا هم ترمیمېدلی سي خو خبره دار سي د دې پرزې دي نسبت د ټویټا نه قیمت دي
دا خو ډوره زیات لګیدلی نه تاسو خبره دا چې اوس په نورو ملکونو کې دا د جوړ تیار موټر ده
او بیا د دلته څه کیږي چې دا
په دا ټوټل لاس سوی ده
دا ټوټل لاس سوی ده بیا د شکار کیږي چې دلته بل گاډي سکوم ده دا وړي دلته یو جنکیارډ توای هغه بیا د دې پرزه پرزه خرسي دا شی به له خرسي دروازه به له خرسي روسو دروازه به له خرسي بمپر به له خرسي
نور ملکونو ته لیږي لکه افغانستان
نور ملکونو ته لیږي دا شکارونه سره
کوي نو جالب ده ولا دمداسه ده چې اکثره موټر امریکینا جی بهر
او بهر ته خلق په لکه د موږ افغانانم دا کارونه کوي سی په دوبی ته لیږي بیا دوبی نه افغانستان ته لیږي کنټینرونو کې او په دې شانو کې بیا په پرزا پرزا کې آل ته لیږي بیا غلط دوی کو پرزا خرسي او کو غون صلابت گاډي خرسي او بیا ترمیمي خو دلته خو سی د لیبرم قیمت ده او پرزیم قیمت دي افغانستان او دې جنو کې بیا د دې شان
ترازه سی او د قیمتونو معلومات درنه واخلم دا موټر پندغه اتکاری چې کړه دغه بنز په دې څومره مصرف راځي
دلته یاره د ما د ما په اندازه باندې دی باندې سکه مم راسي کوم راسي یو 2000 تر 10000 ډالر مصرف ته راځي چې جوړی
دا څوره راځي جوړ سي دا موټر څوره
دا خو کله ټکر نه مخ کې هغه کې وګوري ټکر نه مخ کې دا گاډي سکه مم دا سي 300 سي کلاس دا نو دی قیمت یو 10000 تر 15000 په پورې گاډي دا نو که جوړی کنه دی باندې تقریبا اوس دی باندې خدای ګرځول هم دغه نوې وای نو بیا به جوړ کړی وای خدا اوس دی باندې دا ګرځدل دا مالج جګ دا دغه وجه سه کوم دا غړی لمن زوړی او ټوټه کې
مزه چې ډیره مننه چې نن دې فرصت راک تر سره سم او دا تاسو شخصي کار بارو
ډیره مننه تاسو راتک څخه خپله مهر کړه راول
خیر اوسه راز دې نه پېل کوڅه څو خلک تر راغلي
د مخو امریکا کې تقریبا یولس یا دولس کلم کې سره راغلي
دې کار بار ته څو وخت مخه کړې
تقریبا یو وو کال مخ کې مې کارز دک او غنه ورسته بیا تقریبا یو تری سالور کال کیږي چې خپل شخصي کار باندې
افغانستان کوم کار نه وکړي
نه نه افغانستان کوم کار
ټول مارس دلته زده کړی
دلته نو زده کړی
ولې دې مسافت ته مخ کړه
ولا دماغ خپل د کار سره ډیر علاقه وا ما ته دا ټیکنیکل کار نه ډیر خوند راکې او بلدار سي اخ شخصي کاروبار نسبت وظیفې نه اغنه ما ته ختم په نظر باندې بهتره ده
اول ډرو باندې ته چې تاسو په کوم برخه کې لوړې زده کړې کړې
ما خو دلته خپل په سافټویر انجینرینګ کې هغه کړې تاسو ته بیچلر کړې اول مې په یو پرایویټ کمپنی کې سافټویر انجینر په صفت باندې تقریبا 15 کال کار هغه لکه مامور مې هغه وروسته ما د تصمیمونه او سي زانته او شخصي کاروبار لرم او بیا مې اول زده کړې وکړې په دې میکانیک بخش کې د پالش اپ بخش کې د رنګ بخش کې بیا ما خپل شخصي کاروبار شروع
ولې نو ورته چې بل څه کار وکړم
شخصا د ما دا نظر د سیز چاته کار نه کوم خپل یو رئیس نه لرم مبل دا لسې په نسبت دی وظیفې نه وظیفه یو محدود سرکل ده په سرکل کې پاتې کیږي او شخصي کاروبار بیا د وظیفې نه د ما په نظر باندې بهترم ده او ګټې هم ډېرې دي
تاسو ویلې چې کارم کړم دی کنه
نو
کله چې کارم کوي خپل کار نه راځي نو هیڅ څه څنګه ویږي چې منفي اخونه څه ودی موږ چې خپل چاته تاسو کار کوي
بل چاته څه کار کوي نو باید یو مشخص سکیجول دی په خپل سکیجول کې باید ته دی اما وخت باندې کار تلار سي غن راسي او دوی څه درته وایي ته کولای ته باید غو کې او غنه بغیر بل کار کولای نشي بل دا کنه چې د خپل کاروبار کې سړی ازادي کوم راستون زدر پیخیږي کور کې د کاري بل څه مسلې ډیر کسي دی موږ وان د ډیر ستونزې لري نو په چاته مې شکار کاوه نو هغه بیا هغه ته معلوم را خپل فامیل د اساسه نه سکول او خپل کارونه مې شوختل هغه په مخ وسم نسو مې کول یا به کارت لمه او یا به مدل تخفل کارونه د کور کارونه کول نو اوس په خپل کاروبار کې ما سره د ازادي ستاسو سره کوم کور مکاري یا بل سکاري هغه خپ آزاد توګه باندې او خپ بغیر کوم مشکله کولای سم او کاروبارم سپوم دا کوم خلل نه راځي ما شاګردان دي او متکسان کار کوي هغه پر مخړي کزه یم او کزه نه
زه په دې خبرونه کې غواړم څو معلومات تاسو نه
وایم
یو ماجر په توګه امریکا ته راغلی یاستي پردوی تم کار کړی بل چې تم کار کړی دی
بالکل بالکل
غواړی زکریم کړی دی په نهایت کې تاسو خپل ځان ته کاروبار جوړ کړی یعنی دا بیل بیل تجربه لري زه غواړم په دې پوسټ کې په امریکا کې تر ټولو ښه طریقه دی وایید کومه ده؟
ما سی خپل ځان ته څنګه انتخاب کړی دی زه به دې باره کې درته وایم. اول دلته راغلم ما اول دلته په دی پیزا سٹور نه نیولې دی ډیلیوري دی هر یو کار مې وکړ.
ابتدایي کارونه چې
ابتدایي کارونه او هر وخت یو ماجر دلته راځي اول د ستونزو سره مشکلات سره مخ بیا په ما دلته زده کړې وکړې. مهمه دا ده سړی کسب نه زده سړی لاړ سي پانتون وایي یا هغه که هر زده کړې سړی وکړي دغه نه پس هم سړی ته یو خپل مسلک زده کړي په پانتون کې زده کړي او په هارد سکلز کې مطلب د لاس کوم کاری هغه زده کړي نور ډېر دروازې ته مخلاصيږي. ټول دا مشوره دار سي چې چیرته سړی کولی سي خپل شخصي کاروبار شروع کړي نو دا به ټول نه بهترین لارې.
تاسو ویل چې پیزا ډیلیوري یا مثلا ټیکسی وانی یا نور ابتدایي کارونه چې دي دا کسان چې په دغو برخو کار کوي هغه دغو ژوند څنګه لري؟
هغوی خو چې ډېر زیات مشکلات سره مخامخ وي هغه کارونه د زړه په زور کېږي ځکه چې زحمت ډېر باسي کار ډېر کوي. د امریکا کې عموما خلک 8 ساعت د ورځې کار کوي نو کوبر او ټیکسی او یا نور عادي کارونه چې کوي کله چې 2 ساعت کار کوي کله چې 4 ساعت کار کوي خو چې ډېر د میاشتې یا ډالرې د امریکا په باندې هغه خپل مصرف سره یې لپی وباسي نو اول کار دا کارونه سکم دی عادي کارونه هغه کې آمدن ډیر نه وی او کارونه پیسې پکې نه وی مطلب ډیر سخت ژوند دی سخت وی نه فامیل ته وخور کولای شي نه خپل اولادونو ته وخور کولای شي ځکه چې ته مجبور یې کار وکې ته مصرفونه سړي په سره روان کړي نو دغه وجه باندې سکم دا په هغه سي کارونه کې کوم نه انداستل وکي او نه کوم داسې پیسې ګټي چې ته خپل ژوند په راحت په تیر کړي.
امریکا کې شخصي کاروبار جوړول اسانه کار دی؟
نه شخصي کاروبار جوړول ډیر زیات ستونزې لري اسانه نه دي خو اراده غواړي ته وایې کوي اراده ولري او هغه خپل تصمیم د سنولې هغه باندې ودرېږي چې هغه شایي ستا تاته یو چیلنج نه وي نو اتاب ځوان کې تغیرات نه سره واستلای سړی باید دلته به ریسک په غاړه اخلي خطر په غاړه اخلي یو کار چې صفر نه شروع کړي تبن هغه ډیر مشتونج لري ځینې غلطیان راځي هغه نه باید زده کړي او کې مشکلات دی هغه باید ته ته متوجه شي کې
یو کس چې علاقه لري د تاسو باندې د مستری تو یا د مستری خاني کار شروع کړي کوم ځای نه پیل کې دا فکر وکړي چې یو ځوان دی مکتب کې دی او علاقه لري چې تاسو باندې کار بر پیل کړي تاسو مشوره ورته څه ده؟
اول باید په دې کې چا سره زده کړی وکړي چا سره کار وکړي چې دوی خپله کدي باډي شاپ کار وي کدي میکانیک شاپ کار وي کدي پینټینګ کار وي دې کې اول باید خپله وپیږي نو بیا ته شاګرد ته ہدایت کولای شي او کارګر ته ہدایت کولای شي کوم کار په کومه کوالټي او په کومه کیفیت باندې سره وکړي نو که خپل لکس زده کړی وکي اول چا سره کار وکي نو کال یو نیم کال هغه د کس پورې مربوط د څومره زره د کار زکولې شي هغه نو وروسته بیا ته کولای شي چې خپل شخصي کاروبار خلاص کړي او ان شاء الله ستونزې ونه وي.
احمد صاحب ډیر مننه.
ډیر مننه صدیقي صاحب خو دې کې چې موږ سره د نن ورځ خاطره سوي
کور ودان درنو لیدونکو دا و دې نه خبرونه هیر د سې خبرونه موضوع مخه کوي تر څو سبا هم راتونکو نه لې او بل موضوع سره خدمت حاضرې کوم تاسو ټول پلوي او به خو خدای سپار.
Thank you.